Assalamu alaikum. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبري مجله ده. اوري چې د هالیفاکس په امنیتي کانفرنس کې د افغانستان ټینګار د تروریستي ډلو د پټن ځایونو له منځه وړل او پر ملاتړو یې د فشارونو زیاتول دي. له دې مهم خبرو چې د زمبابوې پوځ وایي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره له واکه د لاسه اخیستو په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. په پیل کې له فرشتې جلال زینه خبرونه اورو.
اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. پام وکړئ، دا مهم خبرونه سرخطه ده. افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې نن وینا کوي. د جوز جام په څلورو ولسوالیو اقچه، قوشتېپه، درزاب او فیض آباد کې لسګونو کسان د جګړې له امله وژل شوي او زخمیان شوي دي. په روسیه کې د امریکا سفیر جان هانسمن نن په مسکو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر ته ورغلی و، او ایران په منځني ختیځ کې د فرانسې د حکومت پر کړندلارو نیوکه کړې. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې ګډون کوي. هغه به نن په کاناډا کې نړیوال امنیتي کنفرانس د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د تروریزم پر ضد پر روانه مبارزه او په سیمه کې د تروریستي ډلګیو پر فعالیت خبرې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن د دغه کنفرانس په اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسترونو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به وي چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت اغېدوي او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محو ده هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي.
هالیفاکس نړیوال فورم پر ویبپاڼه د خبرو شو معلوماتو پر اساس په نوې غونډه کې د دریو سوو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو استازي برخه لري. د جوز جام په څلورو ولسوالیو اقچه، قوشتېپه، درزاب او فیض آباد کې د جګړې له امله په وروستیو اونیو کې لږ تر لږه سل تنه ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د جوز جان والي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د داعش وسلوالو، د طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله لسګونه کورنۍ تیښتې ته اړ شوي دي. عزیزي وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر نشي څرګندولی ځکه په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. هغه له مرکزي حکومته غوښتنه وکړه چې د بېځایه سوو کورنیو لپاره مرستې وکړي. د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژي پر اساس 3000 امریکایي عسكر افغانستان ته واستول شو. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې د نوې ستراتیژي پر اساس افغانستان ته د اضافي عسكرو د استولو پروګرام بشپړ شوی او اوس په افغانستان کې نږدې 4000 امریکایي عسكر دیره دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جان نیکلسن د لشتر لږه 14000 عسکرو غوښتنه کړې وه چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو یې د نورو اضافي عسکرو د استولو تعهد کړی دی. او د افغانستان د نولس کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله د یکشنبې په ورځ په فاینل سیالۍ کې د پاکستان د نولس کلونو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان او پاکستان د یکشنبې په ورځ د آسیایي کرکټ د نولس کلونو ځوانانو د اترولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخ کیږي. د آسیایي کرکټ شورا نن وویل چې د افغانستان د نولس کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډلې د نیپال لوبډلې ته په 8 وکټونو ماته ورکړه او له پاکستان سره فاینل ته لار وایسته. په روسیه کې د امریکا سفیر جان هانسمن نن په مسکو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو دفتر ته ورغلی و. د هانسمن د دې حرکت هدف له هغو امریکایي رسنیو ملاتړ و چې په روسیه کې د بهرنیو مطبوعاتو د فعالیت په اړه نوی جوړیدونکی قانوني اغیزمن کولای سي. په روسیه کې د امریکا سفیر وویل چې د بهرنیو مطبوعاتو په اړه قانون چې په هغه هیواد کې کار باندې روان دی د اندېښنې وړ دی. د وای زدلته د دې لپاره راغلی يم چې موږ امریکایان باور لرو چې مطبوعات او ازادي او شفافیت د پیاوړی او بریالي دیموکراتیک سیستم ډیر مهم عناصر دي. د امریکا متحدو ایالاتو روسیې ته له احتیاطه ډکه یادونه کړې چې نوی جوړیدونکی قانون باید په هغه هیواد کې د بهرنیو مطبوعاتو پر ازادي د حملې لپاره ونه کارول سي. ایران په منځني ختیځ کې د فرانسې د حکومت پر کړندلارو نیوکه کړې او ویلي دي چې پاریس ته مغرضانه ملاتړ لامله په سیمه کې بحران زیات کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل داسې بریښي چې فرانسه په سیمه کې د بحران له یو لوري او مغرضانه ملاتړ کوي او دا کار کام دی وي یا غیر هم دی، ممکن بحرانونه په حقیقت بدلولای شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې غیر مثبت لیدلوری لري. د عراق دفاع وزارت وای امنیتی ځواکونه یې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کاوه د داعش له وسلوالو هغه وروستی کلی همونی و چې تر اوسه یې په لاس کې و. د عراق پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې پوځي ډلګیو او سیمه ییزو قومي جنګیالیو په النبر ولایت کې د راوه په نوم ښارګوټی چې د الفرات سیند پر غاړه پروت دی او د سوریې پولې ته نږدې و ونیو. او د ایتالیا مطبوعاتو نن په شلمه پیړۍ کې د مافیا د تر ټولو لوی او خطرناک مشر سلوادور توتو رینا د مرګ خبر ورکړ. سلوادور رینا نن د ایتالیا په شمالي ښار پارما کې د زندان په روغتون کې په خپل مرګ مړ شوی دی. سلوادور رینا د 1989 او 2 میلادي کلونو ترمنځ د قتلونو په جرم په عمر قید محکوم شوی و. هغه پرون اتیا کلن شو. رینا تقریبا 25 کاله په زندان کې تیر کړي و او نن مرسوی دی.
د ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. په خبری مجله کې اوري چې د افغانستان اجرایی رئیس د کاناډا یو نړیوال کانفرنس ته پر ځینو جدي مسایلو وینا کوي.
بحث موږ لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي.
د سیګار ادارې په نوي راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د جنسي تیری پر مسله بحث شوی. کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ ممکن راتلونکی میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی.
دا وعده ده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته د یو نړۍ له یو لیګ نه به هم دا لیګ کم نه وي.
د زیمبابوې پوځ وایي چې له ولسمشر سره له واکه د لاس اخیستو په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. تر 6:30 بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. په افغانستان کې د ماښام 6:00 بجې او 10 دقیقې سوې. د هالیفاکس په امنیتي کانفرنس کې د افغانستان ټینګار د تروریستي ډلو د پټن ځایونو له منځه وړل او پر ملاتړو یې د فشارونو زیاتول دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان په دغه کانفرنس کې د افغانستان د امنیتي ستونزو پر څرنګوالي او د حل پر لارو چارو یې بحث کیږي. نور حال له کابله د واصل ویسل په راپور کې.
افغان حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د هالیفاکس کانفرنس پایلو ته تر بل هر وخت ډیر هیله مند دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په دغه کانفرنس کې د امنیتي ننګونو څخه د وتو په حل لارو تمرکز کیږي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې چې په کاناډا کې ترسره کیږي د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله به خپلې غوښتنې د دغه کانفرنس ګډونوالو سره شریکې کړي.
اساسي غوښتنه بحث چې موږ لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي او کولی شي چې په افغانستان کې دننه د امنیت په سمون کې زموږ د اړیکو ملتیا وکړي.
دا د هالیفاکس 19 امنیتي کانفرنس دی چې د 2 ورځو لپاره به په کاناډا کې روانه وي او د اجرایی ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل په خبره له هغه وروسته به ښاغلی عبدالله د ملګرو ملتونو د سازمان په مجمع کې د ګډون لپاره بیرته امریکا ته راستون شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ امریکا ته سفر وکړ او دغه هیواد له دفاع وزیر جیمس ماټیس او د ملي امنیت له سلاکار جنرال ایچ مکماستر سره په کتنه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د مشارکت پر بنسټ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. په دغه لیدونو کې یادو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په خوالي او د افغان امنیتي ځواکونو په علاقه تجهیز ټینګار کړی. خو له دې ټولو سره سره اجرایی ریاست وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل پر اړوندو موضوعاتو تمرکز وشي او اجرایی رئیس عبدالله به له نړیوالې ټولنې وغواړي چې په پاکستان کې د تورستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړلو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د هالیفاکس امنیتي کانفرنس هر کال د نړۍ د شاوخوا 300 چارواکو او امنیتي کارپوهانو په ګډون په کاناډا کې جوړیږي او د جګړې د مخنیوي او د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې پکې کیږي. د هالیفاکس د تیر کال په کانفرنس کې د افغانستان اساسي غوښتنې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي مبارزه او د پاکستان په خاوره کې د افراطي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل و. پاکستان هغه هیواد دی چې تل د افغان حکومت لخوا د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی خو پاکستان دغه تورونه بیا تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د هالیفاکس امنیتي کانفرنس او د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي چې نړیوالو ته خپلې غوښتنې ورسوي. د دغه کارپوهانو لړل محمد لطیف نظری داسی وایي دغه ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د توریزم د ملاتړو هیوادونو په وړاندې خپل جدي دریځ بیان کړي. دا موقع افغانستان لري خو که وشي کولی چې جدي لابي پکې وکړي. ښاغلی نظری وایي په دغه کانفرنس کې اجرایي رئیس باید نیغ په نیغه په پاکستان د فشارونو د زیاتولو غوښتنه وکړي. نوموړی وایي افغان حکومت د دغه کانفرنس له لارې کولی شي چې د کاناډا په ګډون یو شمېر نور هیوادونه دې ته واداره کړي چې د توریستي ډلو د ملاتړو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره جدي کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان اجرایي رئیس به د کاناډا یو کانفرنس ته د تروریستي ډلو د پټن ځایونو پر لمنځه وړلو او د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. د امریکا یو پوځي جنرال ویلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر اوس شاوخوا 4000 کسانو ته رسیږي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې د اضافی امریکایی پوځینو دنده به د افغان قوه و روزنه او سلا مشوره وی. خلا هم زیات امنیتی مسئولیتونه د افغان قوه پلاس کلی. د افغانستان د بیرغونی پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش په یو نوی راپور کې وایي امریکایی سرتیرو ته پخوا ویل کېدل چې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا له هلکانو د جنسی استفادې مخنیوی ممکن کار نه دی. د سیګار په راپور کې د 2010 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ د بچبازۍ د هغو قضیو یادونه سوي چې افغان چارواکي پکې دخیل و. خو د ټولو قضیو شمیر ځکه معلوم نه دی چې د دې ډول مسایلو د راپور ورکولو په برخه کې واضح پوځي لارښوونې نه وي. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوپکو لګن شمیر هغو امریکایي سرتیرو سره خبرې کړي چې وایي کله چې به دوی د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ د مسلې په اړه خپلو قمندانانو ته خبر ورکړ نو هغو به خپلې اوږې پورته واچولې. راپور د ښاغلي سوپکو له قوله لیکي چې وایي د سرتیرو کیسې کولې چې دوی او ځینو نورو کسانو ته په غیر رسمي ډول یا دا خبره کېده چې له صغیرو هلکانو څخه د ناوړه جنسي استفادې د مخنیوي په برخه کې هیڅ کار ځکه نشي کېدی چې افغانستان خپلواک هیواد دی او د پوځي مشرانو لپاره دا موضوع په لومړیتوب کې نه ده او یا دا چې ښایي غوره لاره دا وي چې په دې اړه سیمایزو چارواکو ته خبر ورکړل شي څو هغوی مخنیوی وکړي. یو امریکایي سرتیری چې په راپور کې مرکه ورسره شوی ویلي دای خبر وو چې د افغان ځواکونو یو قمندان د عیاشۍ لپاره هلکان ساتلی وو او کله چې د خپلو قمندانانو ته خبر ورکړ نو ورته وویل شول چې په دې برخه کې هیڅ هم نشي کېدی او دا د دوی له ادارې وتلې مسله ده ځکه چې د افغانستان دی او د دوی خپل هیواد دی. وروسته له دې چې په 2015 کال کې د افغان پولیسو او پوځ په لیکو کې د بچبازۍ یا له کم عمره زلمیانو د جنسي کار اخیستو په اړه ځینې راپورونه خپره شول سیګار افغانستان ته د استول کیدونکو امریکایي سرتیرو لپاره پر لارښوونو بیا غور پیل کړ. د دې راپورونو اصلي تمرکز له هلکانو د ناوړه جنسي کار اخیستو یا بچبازۍ پر مسله و. د سیګار په راپور کې د 2010 او 2016 کلونو ترمنځ د بچبازۍ د 14 قضیو یادونه شوي چې افغان چارواکي پکې دخیل وو خو د دې مسایلو د راپور ورکولو په برخه کې د دقیقو پوځي لارښوونو د نشټوالي له کبله د ټولو قضیو شمیر نه دی معلوم. د سیګار څېړنه ښایي چې که څه هم د پنټاګون پالیسي په مستقیم ډول د بچبازۍ د مواردو د راپور ورکولو ممانعت نه کوي خو د پوځي روزنې پروګرامونو دا د افغانستان د کلتور یو منل شوی برخه ګڼله. مګر د 2015 کال په وروستیو کې امریکایي سرتیری د روزنې په پروګرامونو کې مکلف وبلل شول چې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپور ورکړي. فرانس پریس خبري اژانس تیر کال راپور ورکړ چې وسلوال طالبان څنګه د بچبازۍ له لارې د امنیتي ځواکونو لیکو ته نفوذ کوي. فرانس پرس په خپل راپور کې په دې اړه جزئیات خبره کړي و چې وسلوال طالبان څنګه د امنیتي پوسټو لمنځه پر سرتیرو په حملو کې امنیتي پوسټو ته د تنکیو ځانوژونکو هلکانو د استولو له تکتیک څخه کار اخلي. په تیرو دوو کلونو کې په دې ډول حملو کې سلګونه افغان سرتیری وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې دانا وایټ د سیګار د راپور په وړاندې په غبرګون کې وویل امریکایي سرتیری مکلف دي چې د هر راز بشري سرغړونو په اړه راپور ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرائیه رئیس وی د افغانستان کرکټ غوره لیگ سیالی یا ای پی ایل شای په 2013 میلادي کال متحده عرب اماراتو کې اوسی. شفیق سنگزین په کابل کې یو کانفرنس ته وویل دغه لیگ به د نړۍ د کرکټ تر نورو لیگونو هیڅ کمی ونه لري. نور حال د وصل وصل پراپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي ای پی ایل یا د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالۍ به په ډیرو لوړو معیارونو د لسګونو افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون په 2013 میلادي کال کې په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي. د دغه بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي د جمعې پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې دغه لیگ به د نړۍ د نورو لیگونو په شان لا ډیرو نوښتونو سره ترسره شي.
ډیر ستر زیری داده چې په آینده هفته کې به مونږ معلوم کو تاسو ته نیټه د افغانستان پریمیر لیگ یا د افغانستان غوره لیگ سه یا اپ اماراتو کې احتمال ډیر زیات په اماراتو کې به کېږي په 2013 کال کې به وي دا وعده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته دی یو نړۍ یو لیگ نه به هم دا لیگ کم نه وي.
خغل ستانگزی وایي د دغه لیگ لارې به د افغانستان کرکټ بورډ ډیر واید هم ترلاسه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په ای پی ایل لیگ کې به 15 لوبډلې وي او د نویو افغان لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ د نړۍ زیاتره وتلي لوبغاړي هم ولوبېږي. د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره د دغه لیگ ټولې چارې پای ته رسېدلې او په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو سیالیو قرارداد له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې هر کال د شپږیزې په نوم هم سوداګریزې سیالۍ ترسره کیږي چې د دغو سیالیو په پنځم پړاو کې چې څو میاشتې مخکې د لسګونو بهرنیو لوبغاړو په ګډون په پلازمینه کابل کې ترسره شو ورباندې شاوخوا 115 میلیون افغانۍ پانګونه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مسؤلین د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان د کرکټ او لوبغاړو لپاره ډېر ګټور بولي خو په کوردن نه د دشان سیالیو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کوي. د دغه فدراسیون مشر سایر زلاند ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان غوره لیگ سیالیو د خطر سره کېدو لپاره د وړو کدرونو او ظرفیتونو کمی احساسېږي چې د کرکټ بورډ اداره باید ورته پاملرنه وکړي.
پټول کې یو ډېر ښه اقدام دی چې موږ ټولې ګونه بیلابیل ولرو، یو په داخل کې او یو هم په خارج کې، چې لوبغاړي ور باندې راټول شي او نړیوال لوبغاړي راشي. هغه ظرفیتونه چې د یو نړیوال لیگ لپاره پکار دي تر ډېره یې کمې محسوسېږي او موږ یې لرو. په افغانستان کې دا شان ظرفیتونه شته دی چې هغوی دغه شان نړیوالو ایونټونو کې کولی شي چې ډېره همکاري ورسره وکړي.
د کرکټ په نړۍ کې د هندوستان آی پی ایل، د آسټرالیا بیګ باش، د بنګلادیش بی پی ایل، د ویسټ انډیز سی پی ایل او د پاکستان پی ایس ایل هغه مشهور لیگونه دي چې هر کال ترسره کیږي. خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ غوره لیگ یا ای پی ایل سیالیو ترسره کولو ته تابعیت کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مور دل چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالۍ یا ای پی ایل شې په 2013 میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی. په کندز ولایت کې باغ لرونکي او کاروانګر شکایت لري چې سږ کال یې د بادامو حاصلات شوه خو مناسب مارکیټ ورته نه لري. پر دې موضوع اجمل آرین لسیمی راپور را لېږلې.
په تیرو څو کلونو کې د کندز په کچه د کرنې او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ د پروګرام لخوا د بادامو، انګورو او د نورو میوو زیات باغونه جوړ شوي او دهقانانو ته د باغدارۍ په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. محمد نبی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري وایي چې سږ کال د بادامو حاصل ډیر ښه و خو په بازار کې مناسب نرخ نه لري.
من محمد نبی د چهاردرې اوسیدونکی بادام خو بیا هم نه نظر نور کړ خو سر دغه هم یو خواته وو یا یو خواته چې هر تاثیر پکړی وو یا د هوا او یا د کوم بل مرض وو نه یې درلود. بازار څه کال مزه نه لري، پروس کال یې ښه و بازار. دغه بادام پروس کال مونږ په تقریبا په 2600 اوس زره خرڅول، اوس یې څوک په 1500 نه اخلي. دغه د جنګو تاثیر دی چې همدغه حال دی، څوک نه څه خرید.
په ورته وخت کې د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو تن بزګر هغه محمد هم وایي چې سږ کال له بادامو څخه ډیر حاصل ترلاسه کړی خو بیا د دغه زراعتي محصول له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي.
وزه د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکی یم، سل 250 لرم او سږ کال د حاصلات د بادامو ډېر ښه ده خو نرخ یې ډېر ټیټ دی. نو هر کال مونږ بادام بس خرڅول په 3000 او 2500، سږ کال بیخي ارزانه دي، بس 1500 روپۍ سوي دي، بیخي ټیټ دی.
د کندز د بزګرانو د خبرو پر بنسټ که په سیمه کې ډاډمن امنیت وي او جګړه نه وي د دوی زراعتي محصولات هم ښه بازار مومي، خو که جګړه وي نو د تازه میوو او زراعتي محصولاتو اخیستلو لپاره د نورو ولایتونو سوداګر هم ناراضي، نو له کبله دهقانان تاوان کوي. بلخوا د کندز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیري ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ولایت د بادامو په تولید کې مشهور شوی دی او د کندز بادام خارج ته هم صادرېږي.
هر کال به وخته به یخنی کېده فرنت د خود میش کې چې د بادام د ګل په وخت کې وو ډیر خساره ورسول بادام ته خوشبختانه چې سکل داسې کوم حادثه پیښ شوی نه ده سکل د بادام حاصلات ډیر خدي یګانه شی چې دلته مشکل لري مارکیټ نه چې قیمت ټیټ شوی ده په مارکیټ کې د منګ په ولایت کې تقریبا 3000 هکتار نه اضافه بادام باغونه وجود لري نور ولایتو ته حتی خارج د افغانستان هم صادر کیږي
د یادونه ورده چې سش کال په امید توګه د کندز په کچه زراعتي محصولاتو لکه انګورو بادامو خټکیو هندوانو او نورو میوو ښه حاصل ورکړی و خو د مناسب مارکیټ نشتوالی هغه ستونزه ده چې د دې ولایت بزګران ورڅخه شکایت کوي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوسم څو بهرنی مسایل څیرو د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې د برما امنیتي ځواکونو او اردو په هغه هیواد کې د نژادي تصفیه لپاره د یوې پراخې مبارزې په لړ کې پر مسلمانو ښځو جنسي تیری او تجاوزونه کړي دي رپورټ زما ټول وجود درد و په برما کې پر ښځو او نجونو د جنسي تیری کمپاین په نوم په ودیرشو مخونو کې پرون خپور سو جزئیات له فرشتې جلال زینه
د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله جنسي تیری د برما په مسلمان میشت ولایت راخاین کې پر روهینګیا مسلمانانو شوزو اونجونو شوې دي او د جنسي تیری ترڅنګ د هغوی ماشومان وژل شوې دي رپورت د برما د پوځ او امنیتي قواو له لوري پر روهینګیا شوزو او ځوان اونجونو جنسي تجاوزونو ظلم او تحقیر او سپکاوي پیښوته مستند کتنه کړې ده په رپورت کې ل ډیرو مسلمانو شوزو سره چې ماشومان میړونه او پلرګنۍ یې وژل شوې خبری شوی دی. غوی ویلی چه دستور گو پولاندی پوزیانو ما شما نور وجلی دی. ده بشاری قونو ده سارانی نریوال سازمان ندایست شدو سره هم خبری کردی چه غوی ده برما ده پوزیانو لجنسی تیری جوندهی پاده شوی او بنگلدیش تای پپشو لسختوی او خواری و رک سفر کردی دی. ده بشاری قونو ده سارانی پا نریوال سازمان که ده شدو و ما شما نو ده حقونو سارون که او ده رپورت لیکوال سکای ویلر لیکلی جنسی تجاوزونه ده روهنگیا مسلمانانو پرزد ده توکمیزی تصفیه ده پوزی کمپاین اساسی برخه ده. پا رپورت که زیاده شوی چه د روان کال د اگست میاشتې له 15مې نیټې راهیسې د برما پوځ قتلونه جنسي تیری توقفونه او نور ظلمونه کړي دي د برما په راخاین ولایت کې د روهنګیا مسلمانانو سلګونه کورونه په ډله ییز ډول سوځول شوي چې په پایله کې یې شپږ لکه کسان له کورونو وتلي او بنګلادیش ته تښتېدلي دي د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان په حواله دا جنایتونه له بشري حقونو جدي سرغړونې او بشري ضد جرم ګڼل کیږي په رپورټ کې له 250 شتو سره چې پر نوې شتوې جنسي تیری شوی او درې یې تر 30 کلونو کوچنۍ وي خبري شوې دي هیومن رایټس واچ همداراز په بنګلاديش کې د ملګرو ملتونو او د خیریه ټولنو له 19 استازو سره شخېدلې دي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون برما ته په رسمي سفر کې د برما له مشري اونګ سان سو چی سره په ګډه خبري غونډه کې د برما د پوز د ناوړه چلند د عمله سخت اندېښنه څرګنده کړه ټیلرسن همداراز په برما کې د روان بشري بحران په اړه د خپلواکو څیړنو غوښتنه وکړه د برما د خلکو ملکی مشري اونګ سان سو چی چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد روان بحران پر وړاندې د پټه خوله پاتې کېدو له امله نیوکې ورباندې شوې ویلي چې د هغې خبرې باید داسې وي چې ټولو ته ښه راتلونکی برابره کړي نه دا چې خلک د نورو خلکو پر وړاندې ودروي
ومردل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې د برما امنیتي ځواکونو د نژادي تصفیه په لړ کې پر مسلمانو ښځو جنسي تجاوزونه کړي دي د زیمبابوې پوځ وایي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره لواکه د لاس اخیستو په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د زیمبابوې پوځي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له کودتا وروسته د موګابي پر ضد اقداماتو په لړ کې د لومړي میرمنې او یو شمېر چارواکو په ګډون د هغه متحدان تر تعقیب لاندې نیولي او بندیان کړي دي موګابي که څه هم په کور کې نظر بندې خو نن یې په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ او تود هرکلی یې وسو نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې
د زیمبابوې پاوځ په یو بیان کې چې نن د دې هیواد په رسنیو کې خپور شوویلی دي چې له ولسمشر رابرټ موګابي سره خبرې اوس هم روانې دي او د پام وړ پرمختګ پکې شوی بیان زیاتوي چې اوسمهال د پوځ له علاقه قمندان سره په دې اړه چې روان کړکیچ ته څنګه د حل لاره وموندل شي خبرې روانې دي او له نتایجو به ډیر ژر خلک خبر شي د راپورونو له مخې په دې خبرو کې موګابي هڅول کیږي چې واک نوی حکومت ته وسپاري خو ښایي د قدرت د سپارلو د وخت په مسله کې به د دوی ترمنځ اختلاف رابرسیره شوی وي د موګابي د ولسمشرۍ دوره راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او واکمن ګوند په پام کې لري چې راتلونکي میاشت د زیمبابوې د برخلیک په اړه د بحث لپاره غونډه وکړي
پاوځ وایي د ولسمشر پر شاوخوا د راټولو جنایتکارانو د جرلو د ایستلو په عملیاتو کې د پاموړ پرمختګ شوی دی او زیاتوي چې په دې ترڅ کې یو شمیر کسان نیول شوي او ځینې نور تر تعقیب لاندې دي. د پاوځ بیان یادونه کوي چې د کسانو جنایتونه کړي او زیمبابوې ته ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړولې دي. د راپورونو له مخې پاوځ په هغو وزیرانو او چارواکو پسې ګرځي چې له لومړۍ میرمنې ګریس موګابه سره نږدې دي. پاوځ پر دې چارواکو د جیت څلوېښت د بانډ نوم ښایي، ځکه ډیری دا چارواکي د څلوېښتو او پنځوسو کلونو ترمنځ عمرونه لري او د سیاستوالو په هغه نسل پورې نه دي تړلي چې د اقلیت سپین پوستو له واکمنۍ څخه د اکثریت تور پوستو د ژغورنې په مبارزه کې داخل و. د زیمبابوې په پلازمینه هرارې کې نن په داسې حال کې چې خلک په ورځنیو کارونو پسې راوتلي وو، پوځیانو په زغروالو ګاډو کې ګزمې کولې. خلک وایي وروسته له دې چې پوځ واکمن شو سخت ویرېدلي وو، خو اوس دوی د امنیت ستاینه کوي. ځینو ورځپاڼو په خپلو سرلیکونو کې لیکلي دي چې د موګابه دوره نوره نو پای ته رسېدلې او د یوې ورځپاڼې سرلیک د نوي عصر سباون و، او بلې یوې لیکلي وو چې موګابه به د اووه دېرش کلنې ظالمانه واکمنۍ په خاطر هیر نه شي. موګابه که څه هم په کور کې نظر بند دی، خو نن د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راڅرګند شو او حرارې ته نږدې د یو پوهنتون د محصلانو د فراغت په غونډه کې برخه واخیسته. د غونډې لویې خیمې ته له ننوتو سره سم څو زره محصلان او میلمانه ودرېدل او د ده هرکلی یې وکړ. پوځي چارواکي هم تر اوسه هڅه کوي چې درې نوي کلن موګابه ته چې د نړۍ تر ټولو سپینګیری رهبر دی د ولسمشر او د پوځ د اعلی قمندان په ویلو سره درناوی څرګند کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو د ماشمنی خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. په څو شیبو کې ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه خبرو. خو اوس یو جالبه مسله څېړو. د ترافیکي پیښو یو علت د انسان بې حده ستړیا او بې خوبي بلل سوې ده، خو اوس ساینس پوهان پر دې کار کوي چې د موټر چلوونکي په غږ کې د ستړیا او بې خوبي اندازه معلومه کړي. په دې اړه نور معلومات له نوریاس نوري ناوري.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ترافیکي پیښو، هغه هم د شپې لخوا، یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې د دغې پروژې مشري کوي رویترز آژانس ته په دې اړه وویل: موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي، تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کیږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی، ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یوه کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو څلېرشو ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورټ اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې څلوېښت بیا په بالوړونکو لاریو پورې اړه لري.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
السلام علیکم، زاهد رحمان له پکتیکا نه خبرې کوم. زه د مایدینو زه په پښو باندې ماهي وایم. موږ ته د مایدینو تنخواه نه راکول کېږي. زه د ازادي راډیو کارکوونکو له اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې موږ ته د تروسکنۍ تنخواه هم ګرځولې، ا تنخواه دې راکړي، خپله تنخواه دې موږ ته ورسوي. موږ والي صاحب ته هم عرضه وکړه، موږ په باندې څه توجه ونه کړله. زه د ټولو کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې د موږ مایدینو تنخواه ته دې توجه وکړي. پروس کلن موږ څخه ګرځول شوی او سش کلن ګرځول شوی ده.
موږ ته ورځنه مده ولاند او سوالي مې اړیکه نیولې د ګور ته موږ څنګه ګرام څه ډیر په ځای ودار په دار راکړي. د شپې د نو بجو ته راتو بجو موږ د باندې راوته کې مری سپیش موږ نو موږ سکل یا بل وسایل را پرې تکلیف را یا وسایل را څنګه موږ سنري بیرته موږ وړاندې وکړي. خدای په لحاظ ورو دا موږ دا आवाज دا موږ چې واخ په ورو په ویډیو دا خدای راکول دا څنګه یو موږ په تکلیف په کشه دا ورځ نو دا ورځ نو د شپې په تکلیف نه راکول ورو ورو کله کم پر کم تکلیف نو سلام رحمت الله علیه وسلم.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. وروستۍ نیم ساعته خبری مجله له احمد جعفر احمدی څخه واورئ چې له راپورونو او خبرونو سره استودیو ته راغی.